أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة النساء سلور نبيهم آيات دي. ده دي آيات كريمة تعلق ده يوي خاص واقعي كريدي او عام كل مسلمانان ته یو هدایت بخشه دي. هغه واقعا چې د آیات کریمه خاص تعلق دي هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په روایت کې راغلی ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ټولی د مجاهدینو صحابه و کرامو چیرې یو ځای جهاد ته واستول. کله چې دغه د مجاهدینو ټولۍ روانه وه پر لارې باندې د بنو سلمه قوم یو کس و چې پسونه یې پوهول. دغه د پسو مالداري یې په مخه کړې وه. د مجاهدینو دلګۍ چې یې ولیدل نو سلام یې ورته ووایه او ورته ویې ویل السلام علیکم. په دې کې اشاره ورته وکړه چې زه تاسو ته سلام وایم، زه مسلمان یم، زه ستاسو خواخوږ یم. د چې کله سلام ووایه په صحابه وو کې یو کس راولاړ شو، دا کس یې وواژه او ویې ویل چې دا سړی خو کافر دی او د دې قوم موږ سره جنګېدلي دي او مسلمانانو ته کافرانو ډول ډول تکلیفونه رسولي دي. دغه سلام چې یې ووایه دا یوازې د منافقت په خاطر ووایه، د دې لپاره چې دی یوازې و موږ یې ډېر ولیدو، زموږ د تورې څخه یې ځان خلاصاوه، نو د منافقت په وجه باندې یې سلام ووایه. کله چې دا کار دوی وکړي هغه پسونه او د ده مالداري چې وه هغه یې د مال د غنیمت ته وسپارل او دا کس یې وواژه. بیا چې کله مدینې منورې ته راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې پیش شوه. الله جل جلاله ته آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې داسې پیغام دی ته وړاندې کی او ویې ویل یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، اذا هغه وخت ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله په لار کې د الله، فتبینوا پس تاسو ښه تحقیق کوئ، تش په خپل ګمان باندې خلق مه وژنئ، ولا تقولوا تاسو مه وایاست لمن هذا چالر القا چواچوی الیکم و تاسو ته السلام و سلام درواچوی، صدا سمو توای چلست مؤمنا تو مؤمن نه، ای ایمان والاو تاسو چکل په سفر چیرې دی نو د سفر پر محل باندې که تاسو ته یو چا سلام ووایا د دې لپاره چې تا ته وښیي چې زه مسلمان یم، صدا مو توای چې ته مؤمن نه او ته بیا ووژنه. په خپل ګمان باندې دی منافق و بوله، په خپل ګمان باندې کافر و بوله، کار مه کوه. یو روایت کې دغسې واقعه راغلې ده. بل روایت چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی هغه هم دې ته ورته یو واقعه ده. هغه واقعه داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ډله د مجاهدینو صحابو څخه چیرې یو ځای واستول د جهاد دپاره. کله چې هغه ځای ته ورسېدل، هغه قوم ته ورسېدل، هغې سیمې ته ورسېدل، د هغې سیمې خلک او دغه قوم خلک چې خبر سوه چې مسلمانان مجاهدین راغلي دي، نو چابک د خپلو کورو او د خپلو ښار څخه وتښتېدل. لاړه غرو لرې لرې ځایو ته یې ځانونه وکښل. د جنګ کولو توان ورسره نه و، نو چابک د خپلو کورو څخه ووتل او ځای یې پرېښو. یوازې یو کس پاتې شو چې دغه کس سره ډېر مال خو. کله چې مسلمانان ور ورسېدل
أغكس إولدي هاكس ويل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دا كلمة ويل مقداد بن أسود دا يوكس فجي مجاهدين في أغد دا كلمة اعتبار ورنكي ترى يرى واقصن أو دا كس إواجه كلا چه دا كس إواجه يقول في حبيبان راكور فسو أو تبيويل چه مقداد تا دير بد كار وكي تا دير غلط كار وكي زبد رسول الله صلى الله عليه وسلم په حضور کې ستا دغه واقعات شوم او ستا شکایت ورته کوم چې یو چا کلمه وویل او ده ووژه. اقداد بن اسود ورته وایي چې دا کلمه خو یې د منافقت څخه وویل. که چیرې ده د منافقت څخه نه وای ویلی نو د ده د اسلام لاره خو خلاصه وه. دا دونه وخت ولې د اسلام او د مسلمانۍ لپاره نه راتلی؟ نن چې مسلمان مجاهدین راغله دی محاصره کړه دوی ته د وتلو لاره پاته نه شوه نو بله چاره نه وه چې دی کلمه ووایي فقط د خپل خلاصون په خاطر یې دا کلمه ووایي. په هر صورت باندې دوی چې کله مدینې منورې ته راغله هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې شکایت وکړي چې یا رسول الله مقداد داسې کړنه وکړل یو کس د کفارو په منځ کې پاته و کلمه یې شهادت یې ووایه د ده سر په توره ور ووهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من دغ آيات كريمة نازل أو نبي عليه السلام ومقداد تقول أي مقدادة تقول دغ كسواجة دوت لي رسول الله ده منافقة سكلمة وين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفر ما الكلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة داعي وكس تورس الإسلام را جرزي نو کچیری د قیامت پا ورز باندی د الله پا حضور کی دا کلمه پر تا عریض سوا اوی ویل چی یا الله یو کس کلمه ویلی و او دو واجه بیا با تتس جواب د الله پا حضور کی وی بیا دا آیت کریمه نازل سو او نبی علیه السلام پا دی تواو راو پا دی آیت کریمه کی هم دا خبری یاد و نوسول او دست الله و فرمایل یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو إذا ضربتم في سبيل الله كذا كتاف سفرك ويد الله فلارك يعني فجهاتك فتبينوا فاستاس شتحكك كوي تشف قمان بني خلق موجني ولا تقولوا تاف موايس لمن ألقى أغتال رجتاف دا وواي إليكم تاف دا السلام والسلام دا كوي كتير دا سلام سخا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراد سي هذا أول واقع شخن ورسركين شده دي آيات كريمة وسر تعلق سي أو كده سلام سخ سلامة تامرات سي نو بيا دوار وقت سي ورسر تعلق في دا كواليس شي يو توك وطاوست سلامة تادر واتشوي يعني دا چه كلمة دا لا إله إلا الله محمد الرسول الله وعي كلمة دا لا إله إلا الله محمد الرسول الله دا مسلمان دا قارة سلامة تادر نو كتا دا كلمة وعيل تداسي موتا وايا لست مؤمنا تمومن نه اسموتا بيا الله جل جلاله وديت فرمي ويها غاول كس ويكد وهم كس في مال اتاس واخس او غنيمت تمو وسباري او تاسو دا كار كاوي تبتغونا چه تاسو تلبوي عرض الحياة الدنيا سامان دا جوان دا دنيا تاسو سامان پا كارو چه دا كس مواجا تاسو خبر نيس فعند الله فنيز ده الله مغانم غنيمتون دي كثيرة دير غنيمتون ده الله سرخو دير غنيمتون استا تاسو ده فقل طاقت او توفيق باني مالونا پيدا كوالي نسي تاسو چه ده مالو طلب كوي ده الله في مخالفات كي مال دير والي نسي بلکه مالونا خود ده الله سر دير دي تاسو ده الله رضائيت وغاري چه الله دمر مالونا دركي چه تاسو غاري اغمر مالونا بدركي چه تاسو ده غكس چه وواجه او دا کس کلمه وویل حال دا چې تاسو د اسلام په شروع کې هم داسې واس د اسلام په شروع کې مسلمانانو خپل اسلام مشکاره کولی نه سوی پټ به اسلام ساتي د ارقام په کور کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسېدی صحابه به پټ پټ ورتلل هلته به یې لمونځ کاوه او هلته به کلمه شهادت وایه بلکې لمونځ فرض نه و یوازې او یوازې یو کس په کلمه ویلو سره مسلمان ګرځېدی نور عمل باندې لازم نو الله د هغې خبرې یادونه کړه ای مسلمانانو تاسو په مکه مکرمه کې اوسېدلاست مسلمانان واست مګر د خپل اسلام مشکاره کولی نه یو روایت کې راځي
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چې با ورسته د لوی زاهدانو او د لوی عالمانو څخه جوړ دی، د غفار د قبیلې څخه و. کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت خبر ور ورسېدی، نو د خپل ورور مکې مکرمې ته راواستوی چې ته ولاړ شه، حال معلوم کړه چې دا څنګه پیغمبر دی او څنګه د نبوت دعوه یې کړې ده. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ورور چې راغی ویې کتل، نبی علیه السلام یې ولیدی او هغه آیاتونه چې پر ده باندې نازلېدل هغه یې ولیدل، وایې اورېدل، څه معلومات یې کول کې ولاړې، خپل ورور ته یې بیان وکړي چې دغسې یو کس و، دغسې د پیغمبرۍ دعوه کول، او داسې څه آیاتونه یې ویل، او دا به یې ویل چې دا د الله د لورې څخه پر ما نازلېږي. د ابو ذر غفاری رضی الله عنه زړه طاقت ونه کړي، خپله را روان شو، رالی مکې مکرمې ته. مکې مکرمې حرم ته ورغله، ټوله ورځ یې په حرم کې تېره کړل. د نبي علیه السلام سره په دغه مهال باندې د دشمنۍ واقعې خورا ډېرې مشهورې وې، نو چا به یې پوښتنه هم نه سوای کولی او چا به و چا ته ورښودی هم نه. نبي علیه السلام خواخوږي چې به وه هغه چا ته نه ورښوي، او کم کسان چې پوښتنه به یې کول کفارو به بیا دسي هغه کس ول چې ته څه شکې چې پوښتنه یې کوې، ته مسلمان کېږې، په دې وجه باندې به ده ته هم مشکلات ډېر پېښېدل. نو هېڅ پوښتنه یې ونه کړل. کله چې ماښام شو، حضرت علي رضی الله عنه وکتل چې یو ناولاده سړی دی، په حرم کې دی، بویت یې خپل کور ته. شپه یې تېره کړل د علي رضی الله عنه په کور کې. علي رضی الله عنه هم نه ورته وویل چې ته د څه لپاره راغلی وې او څنګه راغلی، ته هم پوښتنه ونه کړل، ځکه د علیه السلام د دښمنۍ واقعات یې ډېرې وې. سبا دوهمه ورځ یې بیا ټوله ورځ په حرم کې تېره کړل. ماښام یې بیا شپه د علي رضی الله عنه په کور کې تېره کړل، بیا هېڅ پوښتنه نه وشوه. دریمه شپه یې بیا د علي رضی الله عنه په کور کې تېره کړل. په دریمه شپه نو علي رضی الله عنه ورته وویل چې ته دلته راځې مېلمه یې، نو هر څونه ستا خدمت چې موږ یې کولی شو، داسې یو کار خو به نه یې چې ته ډېر دور دونه ځنډولی چې موږ کومک تر ورسېږي. ابو ذر رضی الله عنه ته وایي زه یوه خبره تا ته رښتیا کوم، ته به هم ما سره قسم کوې رښتیا به راته وایه. علي رضی الله عنه ورته وویل زه هم رښتیا درته وایم. ابو ذر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې زما رښتیا خبره دا ده چې زه راغلی یم د محمد رسول الله په پوښتنه پسې د هغه د نبوت او رسالت معلومات کوم، او بیا که چېرې واقعي پیغمبر وي زه ایمان او اسلام باندې راوړم. او علي رضی الله عنه ته چې دا خبره وسوه، علي رضی الله عنه ورته وویل چې زه هم رښتیا درته وایم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به زه په تا باندې وینم، خو دلته کفار ډېر کلک مسلط دي، هېڅوک د مسلمانۍ خبره نه سي کولی. سهار به دې زه بوځم، زما مخ ته روان یم، ته به راپسې یو ځای به نه سره ځو. کله چې ور ورسېږو بیا به راته د علیه السلام سره ستا صحبت وسي. بیا سهار علي رضی الله عنه او ابو ذر رضی الله عنه دواړه را روان شوه، راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلمې تلقین ورکی، ابو ذر رضی الله عنه کلمې شهادت وویل، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بیا علیه السلام ورته وفرمایل چې ته به دا خپل اسلام پټ ساتې، که تا دا خپل مسلمانۍ ښکاره کړل تا ته به سخت مشکلات پېښ شي، تا نور مسلمان هم پټ اسلام ساتلی. ده ورته وویل چې د بیدنانو د لاس څخه نو زه اسلام نه سم پټولی. رالی حرم شریف ته په لوړ اواز یې وویل، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. کلمه شهادت چې وویل، ناببره پارو باندې عمله کړل او ورته ویې ویل چې موږ هغه پیغمبر وژنو، ته اوس دلته راځې کلمه شهادت وایه. نو وهل یې باندې شروع ډېر سخت یې ووه، بیا یې هم نفس پرېښوی. آخر حضرت عباس رضی الله عنه په دې بهانه دین اخلاص کی، ول تاسو دا سړی نور مه وهئ، که مو وهئ مړ به سي، حال دا چې تاسو د شام تجارت کوئ، د شام په لاره کې د غفار قبیله پرته ده، بیا به دا د غفار قبیله تاسو ته مشکلات پېښوي چې تاسو ولې زموږ سړی را وژلی دی، بیا به دا تجارت تاسو نه سي کولی. په دغه بهانه دین اخلاص ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې یو باهمته مسلمان، سبا بیا کلمه شهادت وکړه، سبا بیا هم کفر ووهه،
بیا عباس رضی اللہ عنہ په دې بهانه د اخلاص چې تاسو بیا د شام تجارت نسی کار په هر صورت باندې دا د دې یوه نمونه وه چې مسلمانانو خپل اسلام نسو ښکاره کوی. یوازې ابوذر غفاري رضی اللہ عنہ چې اسلام ښکاره کړي دغه ستکالی پور ورسېدل. نور صحابه ډېر مشهور مشهور صحابه وه چې خپل اسلام ډېر پک ساتي څه به یې نسوی ویلی. نو الله جل جلاله د هغه یادونه ورته کوي په عشه تاسو مسلمانان واس دا خپل اسلام و نسو اشکاره کولی. بیا چې کله مدینې منورې ته راغله لاس اسلام اشکاره کړي. بیا کله چې مکه مکرمه فتح شوه بعض اسلام اشکاره کړي. نو دا کسان هم کیدای شي دغسې مسلمانانو د کفارو په منځو کې پراته وه. تاسو ولې خپلو ځانو ته نه کتل؟ الله جل جلاله فرمایي وای کذلک دغه رقم کنتم تاسو واس من قبل مخکې تاسو هم داسې واس فمن الله علیکم بس احسان وکړي الله عز وجل پر تاسو باندې تاسو ته د هجرت افتخار در په برخه کړي آزاد یې کړل بیا یې مکه مکرمه فتح کړل تاسو یې کامیاب کړل نو تاسو څه وکړي فتبینوا بس تاسو ښه تحقیق کوئ هر خبر هر اقدام په خپل ګمان باندې مه کوئ. ان الله بشک الله جل جلاله چې دی کان دی بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیرا زیات خبر دی. نو چې زیات خبر دی تاسو هیڅ کار د الله عز وجل څخه پټولی نسئ. نو تاسو د ښه تحقیق وروسته بیا یو اقدام کوئ یو کار کوئ. او په عمومي او ټولیزه توګه په دې آیت کریمه کې یو عام پیغام دی ټولو مسلمانانو ته. هغه پیغام دا دی چې تاسو هر یوه خبره واورئ هر یو کار کوئ په هر اړخ کې چې وي د ښه تحقیق کولو وروسته یې مه کوئ. او خصوصا الله عز وجل سفر ځکه یاد کړي چې په سفر کې سړی د ډېرو واقعاتو سره مخ کېږي. که په معاملاتو کې تاسو ته یو معامله وي تاسو چې ښه تحقیق ونه کړئ چې دا حلاله ده که حرامه ده که یوه مسله تاسو ته ورسېږي نو تر هغه مهاله چې ښه تحقیق مو نه یې کړی تر هغه مهاله باور مه باندې کوئ. یوه نوې مسله مو واورېدل نو هره مسله په کوټ سترګو باندې مه منه بلکې د تقوا په نیت باندې ولاړ شه. هغه دوه درې ځایه پوښتنه وکړه د ښو علماو څخه یې وکړه د وتلو منلو علماو څخه یې وکړه ورپسې بیا هغې باندې اعتماد وکړه. یو خو مشهورې مسایلې دي په دې کې یوه خبره شته ته کله یوه مسله واورې نو هغه مسله چې د بل عالم څخه پوښتې د تقوا په نیت ورځې دا به نه وایه چې د عالم ما کېدای شي درواغ ویلي یا غلط ویلي بلکې ته به خپل نیت داسې جوړې چې الله د ښه تحقیق په خاطر د تقوا په خاطر چې خدای ناکرده زه په غلطو کې واقع نه سم نو ځکه زه د بل عالم څخه هم دا مسله پوښتم د تقوا په نیت باندې او د پوښتنو کنجکاوي او یا داسې د نورو په نیتو باندې به دا کار نه کوي. همدا ډول که په عقایدو کې یوه موضوع وي او که د جهاد په موضوع کې یو خبره وي هر موضوع چې وي عام پیغام و ټولو مسلمانانو ته دا دی چې د ښه تحقیق وروسته د ښه یقین وروسته په تش ګمان سره مه پر یو خبره اعتماد کوئ مه یو عمل ترسره کوئ ځکه په دې کې خطرات تړلي دي. ګمان چې دی انسان ډېر وخت خطا وځي د انسان فکر کامل نه دی ډېر وخت خطا وځي د یقین مرال دا پیغام پکښې په دغه آیات کریمه او دا ورپسې آیات کریمه کې د جهاد خبرې جهاد یو د جهاد پیژندنه پکار ده او ورپسې په دغه آیات کریمه کې د جهاد خبره ده هغه جهاد چې فرض کفایي وي. جهاد اصلا و دې ته ویل کېږي چې یو څوک د کلمة الله یعنی د الله د دین د پرمختګ او په دې مځکه کې د الله د دین د نافذولو او د الله د دین د دشمنانو د شړلو لپاره کلک ملا وتړي او د الله په لاره کې جنگ شروع کړي دغه جهاد چې په هغه کې به مال مقصد نه وي په هغه کې به چوکي مقصد نه وي په هغه کې خپل نوم و نشان و جرأت و همت ښکاره کول مقصد نه وي او په هغه کې به دا مقصد نه وي چې دی ژوند نسي کولی نو د جهاد په لوکو کې ځان پټ کړی وي بلکې یوازې او یوازې به د الله رضا مقصد وي. بس که بلې نیت پکښې وو هغه جهاد نه دی. یا یو سړی دی د یو چا سره جنګ کړی دی د یو چا سره بجې ده ګزاره نسي کولی ولاړ کوئ د جهاد کوو دی خو مجبوره دی هلته د هغه کسان د پاس څخه مشکلاتو ته پېښېږي دا جهاد نه دی. که د چا نوم و نشان پیسې بل چوکي بل مقام پکښې مقصد وي جهاد نه دی. لله لعلی کلمة الله. نو جهاد دوه قسمه دی.
یو جهاد فرض عین دی یو جهاد فرض کفایه دی. جهاد فرض عین دته ویل کیږي چې کله یو کفري هیواد په ظلم سره پر د مسلمانانو پر خاوره باندې حمله وکړي او مسلمانان ووژني، د مسلمانانو حاکمیت ختم کړي، د مسلمانانو پر خاوره باندې خپل حاکمیت پیدا کړي، په دغسې مهال باندې نو جهاد فرض عین دی. پر ټولو انسانانو باندې جهاد فرض دی، که نر وي که ښځه وي، که ځوانان وي که سپین ږیري وي، او که مریان وي که آزاد وي، که خور خلک وي که عام خلک وي که خاص خلک وي، پر ټولو باندې جهاد فرض عین دی. زوی د پلار بې اجازې جهاد ته تللی سي، ښځه د خاوند بې اجازې جهاد ته تللی سي، غلام د خپل بادار بې اجازې جهاد ته تللی سي. پر دغسې مهال باندې جهاد فرض عین دی. او که چیرې داسې نه وه، د مسلمانانو خاورو کفارو په خپل واک کې اخیستی نه وه، په عادي حالاتو کې، په عام حالاتو کې چې د مسلمانانو سرحدات ټینګ وه، بیا پر مسلمانانو باندې جهاد فرض کفایه دی. په عادي حالاتو کې به مسلمانان څو ډلې کیږي، یوه ډله به د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ډله وي، چې هغه په عامو مساجدو، په عامو ځایو، هر چیرې به د اسلامي حکومت د پاسه نه خاصه ډله وي، خلق نیکو لارو ته رابولي او د بدو لارو څخه یې ګرځي. بله ډله به علما وي، هغه به احکام او مسائل دا پوره کړي. بله ډله به د دنیا صنعت پر مخ بیایي. بله ډله به مجاهدین وي، هغه به په دغه سرحدونو باندې اکتفا نه کړي، بلکې هڅه او کوشش به کړي چې څومره اتوان وي په ټوله مځکه کې د الله د دین نافذولو لپاره جنګ وکړي او د الله دین نافذ کړي، نور خاوره هم تر خپل واک لاندې راولي، په نورو سیمو کې هم شریعت نافذ کړي. په دغه نورمالو حالاتو کې جهاد فرض کفایه دی. نو د جهاد فرض کفایه په صورت کې، نو د ضرورت په اندازه باندې چې کوم خلق لاړه، د ټولو خلکو غاړې خلاص، او که اچا جهاد نه کاوه، د ټولو غاړې بندې دي. په دغسې صورت کې به نو که چیرې یو عالم په درس و په تدریس اخته وي، درس و تدریس و پر جهاد نه پرېږدي. که چیرې دوی د پلار د خدمت ضرورت وي یا د مور د خدمت ضرورت وي، دا به کړي جهاد ته به نه ځي. دا د فرض کفایه پر مهال باندې. خو دلته په دغه آیات کریمه کې چې الله جل جلاله بیان کړي، دا د جهاد فرض کفایه بیان کړي. وایي جهاد چې کله فرض کفایه وي، او ځینې کسان جهاد ته ولاړ شي، ځینې کسان کور پاتې شي. دا کور کسان چې پاتې شوي دي، او دا که چیرې معذورین وي، معذورین کسان نه، جوړ روغ رمټ خلک دي، پر کورو ناست دي، او جهاد فرض کفایه دي. نو الله عز وجل وایي دا ناست کسان دا د مجاهدینو سره په درجه کې برابر نه دي، بلکې د مجاهدینو درجه پر لوړه ده. او بیا په پای کې الله جل جلاله فرمایي وایي دې ناستو کسانو تم الله اجر او مزدوري ورکوي، هغه مجاهدینو ته هم ورکوي. ځکه چې دا ناست کسان چې جهاد فرض کفایه وي، د دې مغاړې ورسره خلاص دي. که جهاد فرض عین وي، ډېرو ناس کسان ګناهګاران دي، او دا چې هغه مجاهدین دي، کوشش کوي، زحمت باسي، نو ځکه د هغو مقام بیا لوړ دی، مرتبه یې لوړه ده، زحمت و ستړیا یې ډېره ده، نو ځکه د هغو درجه لوړه. لا یستوي القاعدون، برابر نه دي ناس کسان، من المؤمنین، د مؤمنانو څخه، غیر اولی الضرر، ما سوا د هغه خاوندانو څخه د ضرر، چاو گودان دی، شلان دی، معیوبین دی، داغ سخ ما سوا اگو کچیری پاک نیت ترلو دی چی پور نازم اللہ دا پورا جہاد بدلہ اٹی زکام پتلا لگی سا. والمجاہدون، او مجاہدین دا سر برابر ندی تی سبیل اللہ فلار کد اللہ، لا یستوی القاعدون، برابر ندی ناس کسان من المؤمنین دا مومنان سخا، کم ناس کسان معذورین یا غیر اول الضرر، ما سوا د معذورین څخه. والمجاهدون فی سبیل الله، او هغه کسان چې جهاد په لار کې د الله کی، بی اموالهم په مالونو خپلو سره، و انفسهم په نفسونو خپلو سره، دا سره برابر نه دي، بلکې د مجاهدینو مقام پر لوړ دي. فضل الله المجاهدین، فضیلت ورکړی دی الله و مجاهدینو ته، کم مجاهدین چې جهاد کوون کې وي، به اموالهم په مالونو خپلو سره، و انفسهم په نفسونو خپلو سره، علی القاعدین، پر ناستو خلکو یې فضلت ورکړی درجتن، په مرتبه سره. الله و مجاهدینو ته، هغه مجاهدینو ته چې په مال او نفس سره جهاد کوي، دې ته الله پر ناستو کسانو باندې یوه لویه مرتبه یو لویه درجه فضیلت ورکړی دی. او دا چې مجاهدین د ناستو کسانو په مرسته باندې جنګیږي، جهاد فرض کفایي وي، او ناستو کسانو هم نیت پاک وي، تیتم الله مزدوري ورکړي. وکلن هر یو ته که ناستی که مجاهدین وي، وعد الله الحسنا، وعده الله د جنت کړی دی د هر یو سره. اما د مجاهدینو مرتبه به لوړې وي. وفضل الله فزيلت ركريد بهتري ركريد الله ركريد المجاهدين مجاهدين تا على القاعدين فرناس كسان باندي أجرا عظيما دير لوي مزدري ركريد درجات فدرجو مرتبو سر منه دبي الله دلور سكا درجي درجي بدجي مجاهدين الولي بي ومغفرة مغفرة دا الله دلور سكا ورحمة رحمة دا الله دلور سكا وكان الله او دي الله جل جلاله غفورا ذات بخشم کی دی رحیم ذات مهربان دی فکار داد چوسو لوړ مرتبه لا سراوري او لوړ مقام لا سراوري او د کمزوري مقام څخه خزان وساتی دی الله جل جلاله انعامات راخپل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.